په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. او چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ دفاع وکړه. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د کندهار د درېمې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کډوالو د تدریجي راتګ پر پلان کار پیل کړی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د کندهار د درېمې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس په یوه وسلواله حمله کې وژل شوی دي. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې پولیس نن سهار هغه مال وژل شو چې په تلاشۍ بوخت ول. حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلې دي. د تر اوسه د یادی پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. څو ورځې وړاندې هم د دوهمې امنیتي حوزې په سیمه کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغېزمن وي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل
چې هر څومره د افغانستان وسلوال پوځ تقویه کېږي په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوری کېږي.
دفاع وزارت دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پنټاګون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت 45 میلیارده ډالر ښودلی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پر یو پلان کار پیل کړی چې له مخې به افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته راستنه سي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
پلان دوه برخې لري. بشري یا عاجل مرستې دي چې پکې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
نوموړي همدارنګه وویل د مهالویش د ټاکلو او د رستنېدو د منظم بهیر پر لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستاني پلاوی کابل ته راځي. دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال میشته. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. پنس دا اعلان نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره تر خبرو وروسته وکړ. نوموړی چې په جنوبي کوریا کې د 2013 کال د پیونګ چانګ ژمنی اولمپیک لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي، ویلي چې متحده ایالات به ډیر ژر دغه سخت اقتصادي بندیزونه اعلان او تر هغو به د شمالي کوریا منځوي کېدو ته دوام ورکړي څو دغه هیواد د تل لپاره خپل اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونه بند کړي. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده دغه نوې اقتصادي بندیزونه د پیونګ چانګ لوبو تر نتایجو د مخه ولګول سي. دغه لوبي د فبروري پر 9 پیلېږي او د دې میاشتې تر وروستیو پورې دوام کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر په پام کې لري د فبروري پر 8 یعنی سبا د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره وګوري. مایک پنس د ژمني اولمپیک مراسمو پر مهال د شمالي کوریا له چارواکو سره لیدل نه دی رد کړي او خبريالانو ته ویلي و به ګورو چې څه کېږي. په یو بل خبر کې راغلی چې د شمالي کوریا د شاوخوا 200 کسانو پلاوی نن پیونګ چانګ اولمپیک لوبو کې د ګډون په هدف له جنوبي کوریا سره له پوځي پولې تیر سو. د جنوبي کوریا چارواکي وایي دا د شمالي کوریا د 200 کسیز پلاوی یوه برخه ده چې د دغه هیواد د سپورت وزیر کیم ایل ګوک یې مشري کوي. شمالي کوریا له وړاندې 46 کسیز پلاوی لیږلی و چې په هغو کې 22 لوبغاړي شامل دي. د سوریا پوځ وایي اسرائیلي جنگي الوتکو د لبنان هوایي حریم څخه په استفاده راکټونه وشتلي او د دمشق ته څیرمه په یوه لرې پرته سیمه کې یو پوځي هدف په نښه کړی دی. د سوریا دولتي تلویزیون کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو دا یې د اسرائیل یو نوی یرغل بللی دی. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تر یوې میاشتې په کمه موده کې د سوریا د ولسمشر بشار الاسد د پوځ له لورې پر اسرائیلو دوهم تور دی چې لګول کیږي. اسرائیلو د سوریا په 9 کلنې کورنۍ جګړې کې څو ځلې په سوریا کې دننه هوایي حملې کړې دي او ویلې دي چې په دغو بریدونو کې د وسلو هغه مشکوک کاروانونه په نښه کړي چې په سوریه کې د لبنان د حزب الله ځواکونو د تجهیز لپاره لیږدول کېدلې. د نن ورځې برید یوه ورځ وروسته لاغه سوی چې د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتو څیړونکو ویلې چې دوی د هغو راپورونو په اړه پلټنه کوي چې دا کېږي په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ملکي وګړو پر وړاندې د کمې وسلې بریدونه سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له پینټاګون څخه غوښتي چې په واشنگټن کې د 2013 کال په اوږدو کې یو لوی پوځي پریډ پلان کړي څو د امریکا پوځي طاقت ولمنځي. د دې پلان په اړه تر دې وړاندې د فبروري پر شپږمه د واشنگټن پوسټ لخوا راپور ورکړل شوی وو او وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تایید کړ. ترامپ د جنوري 13 له لوړ پوړو پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال دا وړاندیز کړی دی. واشنگټن پوسټ لیکلي ولسمشر ترامپ غواړي په روان میلادي کال کې یو پراخ پوځي پریډ ترسره شي خو دقیق نه نه دی لاند سوی. دیموکراتانو دا پلان د شمالي کوریا او چین د رژیمونو لخوا د قدرت شدلو ننداری سره مقایسه کړ. د امریکا متحده ایالات اصولا د پوځي قدرت شدلو ننداری نه مني. د خبرونو پای
خبرنامو له ازادي راډیو او اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون د کانګرس په یو استماعي غونډه کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت هم نوې ستراتیژي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې د بریالیتوب لپاره مهمه بولي.
او څومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي، په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوری کیږي او له منځه ځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د پولیسو په سکتور کې د اصلاحاتو په ترڅ کې نن د کابل د امنیتي حوزو د امیرانو او مرستیالانو د پوستونو لپاره آزموینه واخیسته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې څوک ورسره مرستې نه کوي.
دا درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د افغانستان حکومت هیڅ مرسته نه وکړله او ماشومانو او سړو د هیڅ ترتیب نشته.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مدازل د تعلیم او تربیه د حق موضوع شړلې او د ژوند په شیبو کې به واوري چې ماشومان ته د میندو سندرې د هغوی په شخصیت څومره اغیز لري. اسدی رادیو اور د خبرونه لومړی موضوع راخلو. د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي بحث وشو. ځینو سناتورانو د ستراتیژي پر بری شک څرګند کړ خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ستراتیژي دفاع وکړل. دوی په نظر په ستراتیژي کې افغانستان د پوزیشنو د وټل لپاره د محل ویش نه ټاکنه مهم ټکی ګڼل کیږي. اسمت سروان د بحث تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې دیموکراتو او جمهوری پالو غړو د سه شنبه پر ورځ د پښتنه مطرح کړ چې آیا په افغانستان کې د ډونالد ترامپ ستراتیژي به د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې پر دې جګړې اوس امریکا د کال 15.5 میلیارد ډالر لګوي. ولسمشر ترامپ د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي له اوږدو مشورو وروسته اعلان کړه. پر دې ستراتیژي د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په لومړنۍ استماعي غونډه کې سناتورانو د پینټاګون له چارواکو سره په خبرو کې اندیښنه ښکاره کړه چې هغه به د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نشي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس جمهوری پال سناتور باب کراکر د ترامپ ستراتیژي د اوباما تر هغې شو بلله. ویل چې دا یوه زماني قید نه لري، پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ د بس کولو په خاطر فشار راولي او سیمه ایز همکاري پکې شامل ده. خو د وویل چې د کانګرس غړي غواړي په دې وپوهیږي چې څه وخت به افغانستان دې پړاو ته رسول کیږي چې د لویدیځ او نورو هیوادونو له ملاتړ پرته په خپلو پښو ودرېږي. سناتور کریس کونز وویل فکر کوم چې له افغانستان د وټلو یو ښکار لار نه ټاکل شوی او زه اندیشنه لرم چې طالبان به د ته انتظار باسي چې مشکل وزو او په نتیجه کې به زما د عمر ترپایه زموږ پوځیان هلته پاتې وي. جمهوری پال سناتور رن پاول وویل د ترامپ د پلان پر اساس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 تر سوال کیشي، حال دا چې د اوباما حکومت ونتوانید چې په 1,00,000 سرتیرو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن او د آسیا او پاسیفیک د چارو مرستیال راندل شریفر د نوې ستراتیژۍ دفاع وکړه. ویل چې دا ستراتیژي د اوباما د ستراتیژۍ په شان د کوم ټاکلي مهالویش پر اساس نه ده، بلکې عملی پرمختګ ته پام لري. ښاغلی سولیفن وویل موږ داسې پالیسي لرو چې پرې باوري یو.
The United States is committed to doing our part to reduce tensions.
The America متحده ایالاتونه شمندې چې په سیمه کې د ترنګلتیا د کمول لپاره خپل برخرول په داسې توګه تر سره کړی چې د پاکستان پر ځای اندېخنو ته پکې پام شوی وي. خو باید روښانه وایو چې موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي د هر هیواد لخوا د بل هیواد په خلاف د ترهګرۍ د کارولو مخالف یو. پر وسلو ولاړ نړیوال سیستم کې د ترهګرو کارول ځای نه لري.
سولیفن وویل پاکستان د امریکا د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې له ځنډېدو سره سره په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختې ریزو د پناه ځایونو د بندولو لپاره د ټرمپ غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. د وویل امریکا به هغه مهال پاکستان ته د مرستو بیرته ورکول پیل کړي چې پاکستان د امریکا غوښتنې عملي کړي. د تاکید وکاو چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي طالبان به بریالي شي او ممکن القاعده ته پناه ورکړي، او بیا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان پر امریکا بریدونه وکړي. نه سولیفن او نه هم شریفر په افغانستان کې د جنگیدونکو یاغیانو د تخمینی شمیر یادونه وکړه، او نه یې په دې باب څه وویل چې څومره یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي. دوی د نوي ستراتیژۍ دقیق لګښت هم په ډاګه نه کړ، خو اټکل یې وکړ چې د افغانستان جګړه اوس د امریکا لپاره د کال په 15 میلیارد ډالره تمامی شي.
د غرض د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د روانې جګړې د پیاوړي کېدو لپاره مهمه ده چې افغان ځواکونه ښه مجهز او پر پاکستان هم فشارونه زیات شي. دغه څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزلی ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې د امریکا دفاع وزارت چارواکو پرون د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وویل چې د روان 2013 میلادي کال لپاره د افغانستان جګړې ته 45 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړې کړې چې 15 میلیارد د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره بېله شوره. په دې اړه نور حال د اکرم الله اکرم پر پورته
وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې لپاره په روان 2013 میلادي کال کې د هغه هیواد د سنا مجلس د نړیوالو اړیکو کمیټې ته د 45 میلیارد ډالرو بودیجی وړاندیز وکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې اقدام اغیز به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څومره چې افغان ځواکونه تجهیزیږي په هماغه اندازه د تروریزم په وړاندې د ښې مبارزې او د لمنځه وړلو امکانات هم ډیریږي.
چار څومره د افغانستان وسلوال پوسټ تقویه کیږي په هماغه اندازه باندې د تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوري کیږي. او څومره چې په پاکستان فشار وریږي او یا په هوایي بریدونو کې حالات متحده امریکا سره مرسته کوي په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوري کیږي او لمنځه ځي.
د هیل په نوم د امریکایي ورسپانې د راپور پر بنسټ د امریکا دفاع وزارت د غهواد د سنا مجلس د نړیوالو اړیکو کمیټې ته په روان 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره د 15 میلیارد ډالرو بودیجی وړاندیز کړي دي. ورسپانې د آسیا او پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال رندر شریور له قوله ویلي چې د دې پیسو 14 میلیارد به په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو، 15 میلیارد پر افغان ځواکونو، 280 میلیونه په افغانستان کې په اقتصادي پرمختګ او پاتې نورې به د لوجستیک په برخو کې ولګول شي. په افغانستان په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د اوسمهال له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره چمتو وي. ولسمشر ټرمپ څو ورځې وړاندې په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې ده هغه به بشپړوي او دا ورته پکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای امریکا د افغانستان د جګړې په برخه کې د نورو برخو په پرتله د افغان ځواکونو تجهیز ته باید ډیر پام واړوي.
چیرې دغه پیسې اقل د نیمایي سرمایه‌ګذاري یا پنګاښونه زمونږ په داخلي امنیتي ارګانونو باندې وشي، زه فکر کوم دا ډیره ګټه نه یوازې زمونږ حکومت او افغان ملت ته رسیږي، د دې کومک به وشي ناتو سره امریکا سره د غوی پزایشه دوی خپل مصرف به ځای لګي یا دوی طرفات ورکی دغه پیسې مونږ ترا کی زمون حکومت دلاره مصرف کی زه فکر کوم دا ډیر موثر تمام شي.
خغلی عرفان ویل په تیر ول سکلونو کې امریکا په افغانستان کې ډیر پیسې مصرف کړي خو نتیجه خنوا دی. وای امریکا ته پکار ده چې د افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو ته هیڅ ته ډیر پام واړوي ځکه په خبره دا کار د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزمن رول لوبولی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د پراخو اصلاحاتو په ترڅ کې نن د کابل ښار د شپاړسو امنیتي حوزو د آمرینو او مرستیالانو د بستونو لپاره د له شاوخوا 400 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکو وویل چې دغه ازموینه په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ یوه برخه ده چې هغه به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. وصل وصال نور تفسیر بلند کوي.
په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو عملی لړۍ د کابل ښار د شپاړسو امنیتي حوزو د امیرینو او اداري مرستیالانو د بستونو لپاره د سباندې 400 کسانو نه د ازموینې په اخیستلو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د اصلاحاتو دغه عملی لړۍ به ډېر ژر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. خغل برمک وایي هغه کسان چې په دغه ازموینه کې بریالي کیږي ورته درې میاشتې وخت ورکول کیږي چې د امنیت په برخه کې خپله وړتیا ثابت کړي.
برنامه امروز مو جزء اونمو اصلاحات اساسي است کې
دی. وایي زموږ نننه پروګرام د هغه بنسټیزو اصلاحاتو یو برخه ده چې موږ تل پرې ټینګار کړی دا یوازې تیوري نه و. نن دا د خپل عملی کار مو د کابل ښار د حوزو له رهبرۍ نه پیل کړ. کوم کسان چې بریالي کیږي درې میاشتې وخت لري څو ځانونه ثابت کړي چې دوی د کار خلک دي. خغل برمکوی په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ به لا هر ډول مداخله او فساد نه پاک وي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرینو او اداري مرستیالانو د بستونو لپاره ازموینه په دوو پړاوونو کې په تحریري او تقریري بڼه اخیستل کیږي. په دغه ازموینه کې چې د ګډونوالو شمیر له 400 تنو اوړي پکې د کابل ښار د امنیتي حوزو برحال امیرینو او نورو کارکوونکو ته هم د ازموینې ورکولو چانس ورکړل شوی چې له دې ډلې به یوازې 6 کسان بریالی لنیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په ناسته کې په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و. ولسمشر ژمنه کړې وه چې له دې وروسته به د کورنیو چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو پر اساس نه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د دغې ازموینې یو شمېر ګډونوال وایي ډاډه دي چې د ازموینې بهیر به شفاف او حق به حقدار ته وسپارل شي. له دې ډلې سمونمل محمد نواب وایي
دغه پروسه چې دوی په لار اچولې چې ما مخکې مې امتحان ورکړی و واقعا شفافه پروسه ده. دې کې نه واسطه شته، نه وسیله شته، نه پکې څوک د مشرانو سیاسیونو دخوا معرفي کېدای شي. هر سړی کوی شي چې لسانس وسي یا ماسټر وسي هغوی کوی شي دلته اشتراک وکړي او په دې برنامه کې امتحان ورکړي.
خو له دې ټولو سره سره د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي تر کومه چې یو قوي مرکزي حکومت رامنځته نه شي او حکومت د خلکو اعتماد خپل نه کړي په داشان طرحو او بدلونونو د هیواد په امنیتي وضعیت کې خوالی نه شي راتلی. د ده په خبره اوس هم په کورنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو ارګانونو کې خلک د واسطو پیسو په بدل کې مقرریږي او په کارپوه خلکو ته د کار کولو موقع نه ورکول کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوریم. په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو د ورستو فشارونو په ترڅ کې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د یو نوي پلان خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلان له مخې به د یو کال په ترڅ کې یو زیات شمېر افغان کډوال په ابرومندانه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای 15 وزارتونه ولس خپلواکي ادارې لنړیوالو همکارانو سره د کډوالو په عالی کمیسون کې په یو پلان کار کوي چې لمخې به افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته استانسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکر حافظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلان دوه برخې لري چې وایي د بشري او بیړنۍ مرستو او بل برخه یې د پراختیايي پروګرامونو ده.
پلان دوه برخې لري. لومړی بشری یا عاجل مرستی دی چې د راستنیدنې پر مهال راستنیدونکو کډوالو سره دغه مرستې ترسره کیږي. انکشافي برنامه دی چې په دغه پلان کې په پام کې نیول شوي چې په ده کې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
ښاغلی میاخیل وای د مهالویش د ټاکلو او د راستنیدنې د منظم بهیر پر لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میلادی میاشت یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته راځي. دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2.5 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې له پخوا رجستر سوي کډوال او 1.9 لکه رجستر سوي کډوال دي چې له تیرو شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې په هغه هیواد کې اوسیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان کابینې د افغان کډوالو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو زړه نیټه د 2 نورو میاشتو لپاره هم وغځوله. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان سره د اصولو له مخې د کډوالو پر داوطلبانه راتګ توافق لري. مخکې تر دې د جنوري میاشتې 1.5 په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال وایي د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه به په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدنې بهیر پیل سي. زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل کله پلان سره سم راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې سي، ممکن هغه کډوال چې په پاکستان کې کاروبار لري هم په خپله خوښه خپل هیواد استانه سي.
کډوال ته موږ دغه زمینی برابرې کو، امید دی چې کافی اندازه کډوال په داوطلبه توګه خپل وطن ته تلو ته آماده دي. یو برخه کډوال بیا دا دي چې هغوی دلته کاروبارونه لري، سرمایه لري، نو هغوی به اوضاع ساري او که موږ ته داسې زمینې برابرې کړو چې هغوی تشویق کړو چې ستاسو سرمایه به هم په مصونه توګه خپل هیواد ته لاړې شي او هلته هم ورته داسې یو زمینه برابره شي چې دوی لا ډېره هغه د خپل سرمایه نه استفاده وکړي، نو ممکن چې هغوی هم تشویق شي.
ښاغلی شمسوای په خوښه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدنې اراده پیاوړې شوي او د نوموړي په خبره ممکن د تیر میلادي کال په پرتله روان کال په بیرته ستنېدنه کې د پاموړ زیاتوالی راسي. د یو شمیر افغان چارواکو په خبره پاکستانی لوري ته له خپل هیواد د افغان کډوالو ایستلو مسله په افغان حکومت د سیاسي فشار په توګه کارولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې کابل کې وی غونډې ته وویل افغانستان تر هغه مهاله بشپړ نه دی تر کومه چې کډوال خپل هیواد ته نه وي راستانه شوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال بیا شکایت کوي چې د 2 میاشتې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي چې له کبله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیکا چارواکي هم د کډوالو دغه ستونزې مني خو وایي چې 2 میاشتې مخکې دغو کډوالو ته لیږدیدونکي مرستې په غزنی کې وسلوالو طالبانو وګرځولې چې له هغه وروسته مرستندویه ادارې مرستو ته زړه نه کوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پرې راپورټ لري.
د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمیر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له 2 میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی د ډېرو سیمو په پرتله سوړ دی، خو دوی نه سمې خیمې لري، نه ورته د اړتیا په اندازه لرګي ورکړل شوي او له 2 میاشتو د خوراکي توکو مرسته هم پرې بند شوې ده. د پکتیکا د برمل له ولسوالۍ څخه د رحمت شاه په نوم وزیرستاني کډوال ازادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل چې دا څلور 15 میاشتې ورسره مرستې نه دي شوي.
موږ سره دا 3-4-5 میاشتې کېږي چې د افغانستان حکومت هېڅ مرسته نه وکړله. ماشومان او سړه د هېڅ شي ترتیب نشته او د غالې د وقار هر څه شي ترتیب یې ختم کړی دی. یوه نیمه میاشت مخکې یې لرګي وړي وي او دا لرګي چاته ورکول یو مانو او چاته یې 3000 روپۍ ورکولې. او چې پښتنه مې وکړل هغه چې دا 1000 روپۍ تو سره غلی وي او د دغه په مقابله کې تو سره 3000 روپۍ درکړلې او یو مانی لرګي خالي درکول.
د پکتیکا په بیرمل کې یو بل تن کډوال هم ورته ستونزه یادوي او وایي
تر علي مینوم دی سیمې در په تکلیف یې سوړا دی نه خې میر درې مشای نه سینا غلار درې می.
د اسمت الله په نوم د شوال اوسیدونکو چې په بیرمل کې کډوال دی وایي دوی ته د 2 میاشتې نه غلار راغلي او نه نور مرستې ورسره شوې دي او په عملی هم نه پوهیږي.
نه دوړه راغلی دو نه بل سامان در غلای دای سوړه دای میر دغه غای متاثرین شمالي وزیرستان میشتن نه سامان دینه وروري دغه چې څه دو
بلخوا د پکتیکا ولی محمد الیاس وحدت وایي په بیرمل کې میشتو وزیرستانیو کډوالو سره مرستې کیږي او ښه بیلګۍ هغوی ته د ژمنیو مرستو په لړ کې د زرګونو خیمو، زرګونو کمپلو او د زرګونو پټوګانو ترڅنګ د سوانګ لرګي ول چې په دې وروستیو کې هغوی ته ویشل شوي دي. الیاس وحدت زیاتوي کډوالو سره د خوراکي توکو د مرستو په باب د وزیرستانیو کډوالو په شان ځایي اداره هم راضي نه ده. نوموړي لامل دا و خود چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، ګاډی یې خوشې کړل خو خوراکي توکي یې دوی ته ورنه کړل. نو له همدې کبله مرستندویو ادارو خپلې مرستې وځنډولې. د پکتیکا والي وویل
شاوخوا 15 کورنۍ دي او بسې شکل دوی سره مرستې کېږي. د ځنډیدلو مرستو لپاره موږ د مربوطه ادارو سره په تماس کې یو، هر څومره زر چې کېدلی شي
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ته هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې یو شمېر کړي خپلو سیمو ته بیرته ستنې شوي، خو لا هم د پاکستان د پوځ لخوا خپلو سیمو ته د وزیرستانیو کډوالو بشپړې ستنېدنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستونزو په باب مو واورېدل. او اوس به اسمت سروان ته خوښ شو چې فیسبوک څه ډول بدلون راوستی.
وروسته له دې چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغیرات راوستل، د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویبپاڼه کې تر پخوا لږ وخت تیروي. د ویډیو د ښکارولو، د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تیرولو اندازه په سلو کې 15 کړي. په بله شبه اوس فیسبوک د ورځې 500 میلیون ساعته لږ لیدل کیږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تیروي، نتیجې تر توقع شي دي. د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز ویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتلبه هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې دغه راز ویلي چې رسمي او خبري مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیری پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40 زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
ستاسو له پیغامونو
هلو، السلام علیکم. زه محمد الله سلیمان خیل له غزنی خبره کوم. اول د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه کوم. باب له سلامه ولې په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورسي یو دانه واکسین ورکوي، نورې نه ګولۍ ورکوي، نه سی ورکوي. دا څو کلینیکان دي په دا کندهار کې، موږ ورکلو ادري د کلینیک کې هم ګولۍ ورکولې، هم هر شی ورکول، ټکۍ او بل شی ورته سی ورته کته واکسین سنیانو زنانه ته ورکې، نور شی نه ورکوي. ازادي راځي چې مننه کوم چې دا دما پیام نه شریکي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. محدود ریڈیو ٹور کارکون کو تا سباب نوڑان دی کو حالی ما د کونال نہ خبر کو دا غلطا د پولیو یو نئے ویروس چا ماشوب من خورشه دے او سب شه دے ولی دا پولیو کارکون کی دا رپورٹ نہ ور کرے دا تے خ دا داڑے ول سالی د دو کلام پکلی کی سے خشے دے. السلام. ہلو، السلام علیکم. بازار دی خدمت دا ہیل ہم تو کو دے
چے کندار مالوزینو تے وزارت معلومات مشکلات
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د ازادی رادیو دریز نه دے. دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي خو تل د شکایتونو په بڼه وي. هیله ده چې د مهمو موضوعاتو چې راپورونه د ازادي رادیو له لارې اکثرا اوري په دې اړه هم لن نظر سره شریک کړئ. موږ هرومرو درته خبرو د افغانستان پر مختلفو مهمو موضوعاتو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په دې پروګرام کې مو د تعلیم او تربیه د حق موضوع چړلې او د ژوند په شیبو کې مو هم دا موضوع چړلې چې ماشومانو ته د میندو سندره د ماشومانو په شخصیت څومره اغیز لرلی شي. خو مخکې له دې چې د دواړو نیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کندهار د دریمې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس په یو وسلواله حمله کې نن وژل شوی دی. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې پولیس نن سهار هغه مال وژل سول چې په تلاشه یې بوختول. حمله کوونکي له سیمې څخه تښتېدل دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وای د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې پینتاګون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت 45 میلیارد ډالر ښودلی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای پر یو پلان کار پیل کړی چې لمخې به افغان کډوال په تدریجي ډول له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته راستنه سي. دغه وزارت چارواکي وایي چې د محلویش د ټاکلو او د راستنیدو د منظم بهیر پر لارو چارو د خبرو لپاره روانه میلادي میاشت او پاکستاني پلاوی کابل ته راځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به پر اتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. پنس د اعلان نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره تر خبرو وروسته وکړ. د شمالي کوریا د شاوخوا 200 کسانو پلاوی نن په پیونګچانګ اولمپیک لوبو کې د ګډون په هدف له جنوبي کوریا سره له پوځي پولې تیر شو. د سوریه پوځ وای اسرائیلي جنگي الوتکو د لبنان هوایي حریم څخه په استفاده راکټونه وشتلې او د مشق ته څیرمه په یو لری پرته سیمه کې یو پوځي هدف په نښه کړی دی. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له پینتاګون څخه غوښتي چې په واشنگټن کې د 2013 کال په اوږدو کې یو لوی پوځي پریډ پلان کړي سو د امریکا پوځي طاقت ولمانځي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بولې خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمایز دفتر د امبوتس مند څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ونې کې هلي د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کاوریدونکو ته د ماشومانو د شوونی او روزنی د حق وړ معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشومانو د روزنی او شوونی حق د ماشومان له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي له دې حق نه مستفید شي او برخمن شي له دې حق نه، ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادی اساسي او بنیادی خښتونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف ښوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده، بلکې باید سالمه ښوونه او روزنه موږ په خپل ټولنه کې ولرو، ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسیع د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند د لوړتیا د کچې سره. یعنی په هر څومره چې موږ ښوونه او روزنه معیاري وي په یو ټولنه کې په هغه همغه اساس هغه ټولنه ډیر زیات پیشرفت او پیشرفت کوي سي په خپل ټول چارو کې د یان دغه ټولنه هغه افراد د ژوند په ټول چارو کې کوي سي چې پیشرفت ولري او برعکس که زموږ روزانه خوونه سالمه او معیاري نه وي د هغه جامعه په همغه کچه باندې پسرفت کیږي او د مخ پر شا باندې زی
ګروال سي په دې ورستي کې په افغانستان کې د شوونی او روزنی بهیر څه ډول روان دی
باید وایو چې د شوونی او روزنی بهیر په افغانستان کې په دې ورستیو کې لنی کمرغه ډیر ښه شوی دی یعنی اوس زمونږ اکثریت ډیری ماشومان کوي چې مکتبونو ته لاړ سي او زمونږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوي سي چې په هغه کې خپل درسونه وایي اما د هغې ترڅنګ باندې بعضې مشکلات هم زمونږ مکتبونه لري چې مثلا زمونږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي یا هم اکثریت مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډیر زیات توجه نه کیږي رواني حالت ته رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوی په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي او د هغوی مشکلات واوري او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامني په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي
ډیر مننه اګروال صاحب دا محل څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی اته د 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم لبنې منغه چې لدی اته 10% نه په اکثریت انجنی دي یعنی اوس هم په عموما توګه باندې ماشومان ډیر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته اما بیا په خاصه توګه باندې انجنی له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډیره کچه باندې محروم دي
اګروال صاحب تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمیر ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري ماشومان ته د ښوونځي نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري
باید وایم چې بلا شک به سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواخ بلل کیږي بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواخ بلل کیږي لکه څنګه چې موږ وایو هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بدر او باندې رفتار کوي هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوی ول په خپل وخت کې او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځته راوړي چې هغه د دوی د نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري د نمونې په توګه زکوای سم وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري یا هم د قاچاق برانو له ټولنو سره یو ځای کیږي یا هم له هغونه مافیایي باندونو سره یو ځای کیږي چې دا د دوی پراتلونکي باندې ډیر منفي اغیز لري او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیز دا ده چې دوی د نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي لکه څنګه چې موږ یو سروې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومان سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا د 1500 ماشومانونه وو 50 داسې ماشومان وو چې هغه نظامی صفوفو چې هغه په نظامی صفوفو کې کار کول چې له دې جملې نه دروش فساد د هغوینه د فاميلي فشار په اساس باندې لدی صفوفو سره یو ځای شوی ولو ولس فساد د مشکله اساس اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې لدی صفوفو سره یو ځای شوی ولو 40 فساد د کارموندنې په اساس باندې لدی صفوفو سره یو ځای شوی ولو او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې مونږ په دې اړه بحث وکړو. نیمایي په رسمي توګه د دولتي نهادو لخوا نه معذف شوی ولو او ګمارل شوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو لخوا مسله شوی وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغیزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لابسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو، موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډېر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي، هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوی دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانیته او یا روزانیته او یا هم خوانځیته د تللو لاسرسی نه لري. او دوهم اساسي عامل فقر او اقتصادي مشکلات دي، چې اکثریت ماشومان د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې نسی کوي چې مکتبونو ته لاړ شي. یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبور دي چې کار وکړي، یا هم اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي چې دوی نسی کوي، د دوی فامیلونه نسی کوي د دوی خوونه او روزنه حمایت کړي، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثره د دې سبب کېږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیته ادامه ورکړي.
ډېره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومان په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې کوم اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټولو اتباعو ته د لیسانس تر دورې پورې په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه حق مساعد کړي. او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمینه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون نڅلويختمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې. یعنی هیڅوک نسی کوي چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي، او د هغې په ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس وایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45 ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنی د چې باید فامیلونو تر دې حده حمایت چې هغه وکوي سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې که موږ په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 3 ماده کې او په 3 بند کې راغلي دي چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیه نه برخمن شي.
ډېره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پښتنې په توګه د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیه معیارونه څه دي؟ کې پاره اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ماشومانو د سالمې تربیه، د سالمې تعلیم تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو چې سالمې تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ ته راوړي. یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي، او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري، او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري، او صلح دوسته انسانانو اوسيږي. یعنی هغه تعلیم او تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان لبدی لاري نه منې کړي او هغوینه نیک انسانان او داس انسانان منستر اوړي چې هغه د ټولنې په درد وخړل سي هغه ته مونږ کوي چې معیاري تعلیم او تربیه وي.
ډیر مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او نننه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کله چې ماشوم پیدا کیږي له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غوړي هغه د خپل مور وي او کوی چې لومړنی سندری اوري هغه هم د مور لخلي اوري نو مبالغه به مون نه وکړي. دغه لومړنی سندری د ماشومان لپاره د میندو سندری دي. هر مور د خپل ماشوم د ویده کیدا او یا هم د خوشالتیا په پارزيني سندری وایي. پرونه ماشومان ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړې کړې ده.
الله لالو لالو ای زما د زړه ارزو زدي جار شم د لاسو شللو لالو لالو مور دستای په نغمو ټپوي دی په اوګو نازوي دی په بوسو درته وای الله ای زما د زړه ارزو شللو لالو لالو دا هغه الفاظ دي چې د پښتني ټولنې هر وګړی ورسره آشنایی لري او کله چې دغه الفاظ اوري حتمی ده چې خپل مور به ورته یادېږي. میندې د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منظومه سندرې وایي او دغه سندرو د ویلو عمومي سبک یو مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار اکاډمۍ سن سلیمان لایق وایي چې فولکلوریک معنوي ټوکی د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی. نو له دې عمله د دغو سندرو د رامنځته کېدا ټاکلی تاریخ نشو په نښه کولی.
یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا شي یا وځورول شي یا ژوبل شي هغوی ډېره نارامي کوي، ژاړي او دا ژړا کله کله په ځینو اطفالو کې کوي، دلاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز ونه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. ما په خپله مې یو لور درلوده، اوس د روح ښاده یې بې تاثیر وکړ او ژورنالیزم معلمه شوه، خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه، ډېر یو ټیپیک طفل و. ته نیمو شپو به یې ژړل او مور یې البته هغې ته له لور نه ویله. په اصطلاح فکر یې کوم چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي ښځې کوي.
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی ښایي د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې هم نه وي موجود. دا چې ماشوم ولې للو للو نه متاثره کیږي دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي.
که تاسو اطفال لیدلي دوی له د ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېره علاقه لري، حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن د یو ریتم د یو نظم په چوکاټ کې په دې لحاظ اطفال چې ژبه نه لري او لا وسیع کمیونیکیشن مفاهمه له پلار مور سره نه شي کولی، دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره له لو دغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی د هغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي، یو خپلوي یګناوختي احساسوي دغه تر تاثیر لاندې راځي. ما په خپل فامیل کې او دغسې د پلار او د خوندو په کورنیو کې لیدلي دي چې للو عملا د طفل د رواني تسکین دپاره او له رنګې نه، د رنګې په کلمه خو پوهېږې، رنګې چې هلکې داسې وران شي چې یعنې تصمیم ونیسي چې زاړي به رنگ اصرار کول پر جرا وتوی نو د رنگ د پاره وزنی دوام د لوده.
نو موړی وای چې د ماشوم لپاره د میندو سندری یوازې په پښتو ژبه کې نه دی موجوده، بلکې د نړۍ په ټولو ژبو کې دغه بشری تجربه موجوده او کامیابه ده.
بشری کتلې ټوله تاسو ولرسي د لاتین امریکا نه ونیسي تر اسمبلیا تر دې چې په هر ځای کې دا چې یو شای اطفال ته سندری موجوده دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو. نو ورته یې ښایي د للو د خلکو په کوم کانفرنس کې تجویز نه دی نیولی چې دوی په کوم کانفرنس کې ویلي چې راځي اطفالو دا ته ووایو. کمیونیکیشن راغلی، تیاره راغلې، د تلیفونونه راغلي، یو بل موږ اوس تچ کولی شو، موږ وینو چې په ټولو جینو کې للو شته. د دې معنی دا ده چې دا انساني تجربه دا ډېره دقیقه، ډېره مثبته، بې له دې چې یو له بله اقتباس کړي. په هر ځای کې د دې پرابلم د حل لپاره خلکو دا لاره میندلې چې یو نوی سندرې چې هغه ریتم لري، وزن لري او طفل ته آرامش ورکوي. داسې طفل ته چې لا په ژبه نه پوهېږي او یا پوهېږي، او بیا وروسته چې اطفال لږ لږ شعوري کېږي، ژبه زده کوي، لا هم للو ته محتاج وي. د للو د انتخاب لپاره باید هغه تصنیفونه، هغه آهنګونه، هغه کلمات انتخاب شي چې ښه معنا لري، او اطفال چې کله شعور پیدا کوي نو دا کلمات په ذهن کې تر ځوانۍ پاتې کیږي. د ده په تربیت کې او د ده د شخصیت په مثبت اړخ کې مرسته وسره.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالناصر باهر بیا د الله او للو للو د کلمې د ریښې په اړه وایي.
اصل کلمې للو للو ای اختصار شده و اصل یزی الله.
د للو للو کلمه اصلا د الله اعلی کلمې پورې اړیکه پیدا کوي. د دغه کلمې تاریخ شپه افغانستان کې د اسلام د ظهور پورې اړونده. په هغه وخت کې دغه کلمه د تسکین لپاره رواج شوه چې میندو به د خپلو ماشومانو د تسکین لپاره وایله. بیا وروسته لنډون پکې راغی او للو للو
للو تبدیل شوه. اصل کلمات و مرجش از وقت است.
د کونړ اوسیدونکو احسان الله وایي چې په لرو پرتو سیمو کې میند ډېری بوخت وي، نو په دې خاطر چې ماشومې ژر ویده شي مور یې ورته دغه سندرې وایي.
اولادې زوی یا لورې د خوب ستونزه زده سره ډېری، کله چې زه ته خوب راشي د مجبور مکړه د نه ماشوم چې مور یې تر څنګ وي. بدون د مور د څنګ نه او بدون د مور د اواز نه ته نشي کېدی چې د مطمئنه شي وده شي. پس د هغې نه زانګو ده، یو زانګو فارسي ژبې ورته ګاز وایي، هغه زانګو کې واچوي، زانګو خوځي او د ده دپاره چې دا ماشوم مطمئن شي چې زما مور ما سره څنګ کې ده، نو بناً سندریزې اواز راوباسي دا مور. لکه فرزند د دې ماشوم نوم کشمالی دی، کشمالی ته زانګو زنګۍ ورته وایي چې لولو 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 کشمالی وده دی لکه ګوډه د بانډو. آهسته 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 ماشوم ویده کیږي، او کله چې دی په خوب لاړ مور مطمئنه شوه، د بیا په یو پرده پیاچی بیا نو د غوا خوسي او غوا خو او سبو پسې زی خپل کورنۍ کارونه بشپړوي او زوی مطمئن ودی. زه ته وسم چې ما باندې مور غږ وکړي، زه وده کیږم. په دې سنو سال کې هم زه پریوزم او زما د مور ما سره آواز او خبرې کوي، ما ته خوب راځي او ښایسته مطمئن ودی کیږم. مور یو بې نهایت نایابه نعمت دی چې دا نه تنها د انسان لپاره بلکې د ټولو زیروح لپاره.
د نوموړي په خبره چې د مور د خولې د الله غږ دومره خوږ او دروند دی چې د مرګ تر آخري شیبې د انسان په یاد پاتې کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سیړنپو نصر الله زورمته وایي چې کچیر یو ماشوم ته خپل مور او یو بل پردی ښځه د الله سندرې زمزمه کړي، د خپل مور غږ پرې ډیر تاثیر ناک پرې وځي.
د مور غږ او د بل چا غږ هیڅ کولای شي چې دا مې د مور غږ ده که د بل چا غږ ده. کله چې مور غواړي چې هغه زانګو کې واچي ویده یې کې، او مور بیا د کور په کارونو پسې ووځي کار وکړي، نو خپل ماشوم ته د ده د ویده کېدو دپاره ځینې سندرې وایي. اللو للو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو، اللو للو په شیمره د لغرو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو. په دې توګه باندې مور په ښي لاس باندې زنګو زنګوي، نو د مور دا للو للو ویل د ماشوم په روحیاتو باندې ډیر تاثیر کوي. ما ډیر داسې ځوانان لیدلې دي غواړي چې ځان ویده کړي حتی مور ته وایي چې ته مې مورې په دغه ویښتانو کې لاس سره وګه چې د ما ته خوب راسي. ځوان زوی هغه د مور محبت حس کوي دا ویده کېږي.
دی وایي که څه هم په لیکنې ادبیاتو کې دغه سندرو ته یو څه کار شوی خو بیا هم لا ډیر کار ته اړتیا ده تر څو دا سندرې نورې هم خوندورې شي. د علومه اکاډمۍ بلغړی څېړنوال عبدالحادی ساپه وایي چې د میندو سندرې له خپلو ماشومانو سره د وی ناپای او بې توله مینې نښه ده.
په حدیث شریف کې راځي وایي د الله جل جلاله دروازه د عرش په څو وختو کې خلاصیږي. یو هغه وخت دی چې د کعبه شریف دروازه خلاصیږي او دویم هغه وخت دی چې یو پلار یا مور د خپل اولاد سره مینه کوي. دغه حالت دومره د الله جل جلاله خوښیږي چې د خپل دروازه د عرش واسيږي. مسائل چې د مینې نخه او نخانه دي منګه او تاسو په جوان کې په مختلف اشکال باندې وجود لري. یو د هغو څخه لالو وایل یا د ماشوم په غی کې نیول یا په سر باندې لاس کشول استاسي ګوري لاس کشول په سر باندې دومره زیات تاثیر لري سبحان الله. د روانشناسي لحاظه وایي که تاسو غواړئ چې با شخصیت او با اعتماد به نفس اولادونه ولري دوی په غی کې ونیسي. کم فکر اوسي موږ او تاسو په اطرافو کې کله چې ماشوم وړکی اوسیږي دا ورته زده کوي چې الله ووایه. دغه لالو اللهو اللهو هغه وخت چې مور غوښته چې دا ماشوم هغه مشکل چې لري هغه رفشي خصوصا بعضی وخت که مشکل صحي ولري ماشوم نو دې لپاره د اللهو اللهو چورته وایي. د روانشناسي لحاظه د علمي لحاظه د قرآن عظیمشان آیات دی هغه ځای کې چې د الله جل جلاله ذکر وسي الله هلته نظر در رحمت.
د اللهو او یا هم د للو للو الفاظ ولې زیات تاثیر لري خاغله ساپی په اړه وایي
حداقل یو ځل روزانه هغه ماشوم چې وړکی دی که پلار رسی که مور رسی داسې یو ترانه ورته وایي چې هغې باندې تاثیر وکړي او ده وسي. په جنت کې یو د هغه مواردونه چې نعمت دی د جنتیانو نه د جنت د ونو ترانه دی چې دغه لا اله الا الله الله جل جلاله کله چې نعمتونه د خپل بندګانو ته په جنت کې ورکي یو دغه نعمتونو نه د لا اله الا الله دغه ذکر د جنت د ونو په واسطه ده چې د خپل پاڼو په واسطه ده لا اله الا الله وي. نو دا د الله جل جلاله یو نعمت او سکون او اطمینان او یو عزت دی. دغه لالو چې دومره تاثیر لري د هغې ځای حتی دغه ناس ورکول او ترانه وایل په حیواناتو باندې تاثیر لري. عینی واقعیت باید داشته وایم چې ما یو زوی دی تقریبا یو کلن دی کله چې د هغې د خوب وخت راځي دا للو للو دومره هغې باندې ښه لګېدلی زه خپله وایم د خوب وخت چې کېږدي چې د خوب ځای ته ځي بیا په جګ آواز باندې دا وایم درس ویده کېږي. نو دغه ماشوم د خپل په هغه معصومانه او ماشومانه ژبه باندې راځي دا للو للو په خپله ژبه ما ته یو څو دقیقې زمزمه کوي چې یعنی دا للو ما ته ووایه چې زه ویده کېږم پس هغې چې بیا زه للو للو ورته وایم بیا ډېر ښه په خوب باندې ځي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خیبر خود دل سفر مر